په زاړه عمارت اسناد موږ ته پراته دي، هغه نه مني. بله خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته موټر ته، نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې دا زموږ پیغام تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسېږي چې زموږ دغه مشکل را حل کړي. نو موږ څه وکړو؟ اوس موږ بله لار نه لرو. اوس بیا موږ داسې ځو هغه زندور خواته ځو، د هلمند ولایت پر هغه وتلو باندې شبکېږو، همالته دغه د ګس شان راباره خپل بازار ته خپل دوکانو ته شان اوړو. نه د تیلو روپۍ موږ نشو برابرولی، نو موږ باره د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو؟ نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ او تاسو راپورونه هم دلته ښه دقیق په دقیق ډول اورو، کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کېږي موږ خوښ او خوشحاله یو. ډېر دقیق دي او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره دغه ده چې نه هېڅ نه کوم چرګان شته، نه هلته کوم کاروبار شته، هر څه په صفر دي، هېڅ تجارت وجود نه لري، هېڅ څه نشته. لنډې باید ووایو که تا ووایي هېڅ نشته هلته په افغانستان کې. تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده، حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت و هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه وروره. موږ د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو، د دې ټولې خپرونې اورو، ټولې خپرونې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي در سره به پیغامونه پرېږدو درته حتمن ضرور، که خدای کول. مننه
اوریدونکو. دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 21 201.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالی زیانونه واړول. د دغه زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر و. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوری د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو، د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افتر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنی ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې، هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی د دغه افتر شاکونه ولري.
وین ډیره مشکل ده، ستونزمنه ده چې دی یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکله مخکله کوم خبرداري ورکول کیږي، کوم زمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوښي چې یو څه ګډ ور دي تر زمکه لاندې؟
بالکل، کته چې زلزله یو دغه طبيعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجونکي سټیشنونه لري، هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وقع کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنی خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا، یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعال دي ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نشي کولی. لیکن یوه خبره چې د یادونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د هر خه څه نه څه فعاله دي د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي، یعنی څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو. د جلو
وایي صاحب، دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات، دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي.
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه نه څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد یا جنوب غربي سیمې چې تېر کاله موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنې تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هریرود یا هرات شکستګي په نامه باندې چې ما یې دغسې په نړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې که موږ وګورو د 1950 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 11 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو، دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به هم حتما اورېدلې وي. لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملاوستونو کې قرار لري، دوی څه نه څه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخته مثال ورکړي، دوی د ما په یاد 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 15-16 کسه دوی تلفات درلودل. هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو مغه کې نو تلف شوی، لیکن دا د شیشو دی رالوېدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونه وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځ تللی وو. یعنې دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغې کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هېوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بیخي دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګنبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی، که نه ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي، که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څه نه څه د سیمو ته چې هلته د بلډینګ او د تخصیې یا د کور د نړېدو ویره نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څه نه څه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پاته شیبو کې د ورکوشو عزیزانو د مندنې او پلټنې په اړه پیغامونه اورو. دا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
بلې، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ وسه شغله طاهر روشان صاحب، تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د دغه څخه پښتنه کوو، دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داود هر څوک پیژني یا د ده محمد داود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9، یعنی 0001 4 2 8 1 9. او دویمه افغانبیسم شمیره ده 0006 3 9 2 8 0. نو همدغه شمیرې دي، دواړه دواړه زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي، چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، ښه چاره، ښایسته پروګرام. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې کو چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسه. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0 6 5 9 8 0 9 8. یو ځل بیا تکراروم، عربي شماره ده 0 6 5 9 8 0 9 8. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 1 2 5 0 0 0 13 1 2 5 0 0. وسلام الله پر تاسو لزر در.
ازادي رادیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله ده، پلار نوم یې ملا عزت الله، د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د راګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه، په قد یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. نو که هر مسلمان ورور که ته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات ولري، د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمیرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 9 4 9 5 1 0 0 2 2 3 0 0 5 3 3. د واټساپ شمیره ده 0 9 4 9 5 1 0.
بلی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دور کسو عاجزانو خبرونه درنو اوریدونکو مینوال او خوږ همکارانو، ستړي مسې جوړ په خیر شر سیم. دا وخت نیکمر غزه اختر محمد خادم یم، د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ یم. دا لزاد د کاریزک د سیمې څخه ملګری می چې خوش نصیب زلمی نومیږي، تقریبا د 15 میاشت راځه راتنه درکه سوی دی. خوش نصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و، نو وس را سره نشمیرست او نه راته د پاره باندې معلومات ستا چې دی په کومه سیمه کې وي. نو کچیر خوش نصیب زلمی زما ځاغه او یم کدارنګ د دې یو ملګری وي، که په پاکستان کې او که په افغانستان کې، نو زما سره د پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي. زما د ټلیفون او واتساپ په غبرګ شمیرې دي، یعنی دوه شمیرې پر دواړو شمیرو مو واتساپ ستا هم درنګ هم اړیکه راسره نیولای سوی. لومړنی افغان وسم شمیره مې ده 0 1 0 1 0 2 2 8 0 0. یو ځل بیا شمیره په یو یو ټکي درته وایم 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 1 0 6 3928 شمیره بزر بیا تکرار روما یعنی 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و ملګری ته یا د خپل ما ژغوري او بل ملګری ته يم کوم ورور ته معلومات وي د خوش نصیب زلمی پاره باندې نو زما اختر محمد د خادم سره د پرمدو پرمدغه دوه خبرګ شمیر اړیکه ټینګ کی خدای پامه
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي خیش په او راځي ولري
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
د آزادی ملمه
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادۍ میلمه د ځنګړې مرکې ته ز احمد تکلستا سوهر کلی کوم د نن ځنګړې مرکې د خوست ولایت له یو ځوان شاعر سره ده او دای هم د شعر یو برخه د شعر عنوان دی جوان سکروټه دی سیزیمه غورځوم یې وړای نشم توانی نه لرم خدایا ژوند بیخی لکډبره داسې دروند دی نورې ستړی کړم مټی می خوګیږي ل افات د کشپا نه سبا کیږي د مشکل ګړنګ پر ځای باندې مزل کړم نه غرزېګم نه منزل ته رسیدل شته هر مخام او هر سحر می په دوزخ کې سوځیدلې وجود کومې خواته یوسم دنیا لویا ده خو زړه می پکې تنگ دی دنیا لویا ده خو زړه می پکې تنگ دی درسې سره د غره سر تروان يم ژوند سکروټه دی سیزیمه غرزوم یې دا سه تنگ يم په دې لویا دنیاګۍ کې کما شوم چې په تیار کوټه کې بند وي ته خو وای ژوند د شاتو په شان خوګ دی زهم وایم چې د زهرو به څه خوندوي ته به ډیر ډاډ راکوي خو زه خراب یم غورځېدلی یم نشم پاڅېدلی د ژور کوهي په تل کې ورځې شپې دي ګزاره هم ناممکنه ده چې وشي دا منمه چې حرامه خودکشي ده خو زه څه وکړم مجبور یم مرشده درسې سره د غره سر تروان يم ژوند سکروټه دی سیزیمه غرزوم یې بخت جان دلسوس که څه هم پوره خوانځای نه دی لوستي او لوړ تحصیلات هم نه لري خو په لګ عمر یې په شاعری کړې ده په دې ځنګړې مرکه کې به د دلسوز له ژوند او هنر سره آشنا شي او د شعر نمونه به هم واوري
سلامونه تکل صاحب سلامونه نیکی هیله احترامات د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول ته مینا بخت جان دلسوز د خوست ولایت او د سپیر ولسوالۍ لاهوري کلی اوسیدونکی دی او په حال هم دلته په لاهوري کلی کې د ژوند شپې ورځې سبا کوم
شپې ورځې سبا کوي یعنی څه کوي څنګه ژوند کوي کار کوي که نه کوي یعنی دا د خپل ژوند د چشپی ورځ په څه تیروي په دې بابم راته وایست
تکل صاحب دلتا خو زمونږ د غرونو منطقه ده کنه په حال داسې کار نشته چې هر وخت پکې مصروف وي او هر وخت هغه وظیفه په مخته یوسي. نو دغه د ژوند کارونه دي لګ لګ کله کله فارغ او کله کله د بزګرۍ او د نورو کارونو کې مصروف وي او داسې رسمي دنده وظیفه نشته چې هر وخت مخته یوسي او سړی پکې مصروف شي.
د دې وجه چې شیرونه لیکي همدا و چې په دې غرنۍ سیمه کې اوسېږي او که په اواره کې مو هم له چا سره د درس په وخت کې د ښوونځي په وخت کې آشنایی شوی ول کوم شاعر سره یا د هغو هڅونه وه؟
نه نه تکل صاحب زه خو د غرونو علاقې یم، داسې وښایه چې ښار کې مې ښوونځی ته نه دي لوستلي او ښار کې مې د مشرانو شاعرانو سره داسې ډېره رابطه تګ را تګ نه و، له مخته راهیسې له ماشومتوبه راهیسې نو د مشران شاعران به مې لوستل کې هغې کتابونه به مې کتل او بس دا مینه وه چې زه وخت د ما تر څو شعر ولیکم. نو هغه مینه وه چې زه خپله او د شعر ډګر ته راغلم تر څو نن سبا ماته ګوټ شعر لیکم او په ښار کې مې د چا سره مخکې له مخکې داسې رابطه نه وه، اوس لږ لږ کم 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 از کم د مشرانو شاعرانو سره رسه درسه لرم.
د خپلو زده کړو په باب معلومات راکوي؟
ډېره ښه پوښتنه ده تکل صاحب. مونږ خو د غرونو کې راستر شو، دلته لسیس مکتبونه شته، البته دا چې امنیت په ګډوډي وه په افغانستان کې له مخ نه مخکې نه، نو دلته داسې ښه استادان او ښه معلمان نه راتلل، هغه ښار کې وظیفه ښه بلله ده او غره ته نه راتلل. بیا مو دومره ګزاره وکړله تر نهم پورې مې مکتب لوستلی دی.
عمر ستاسو څومره دی؟
عمر 25 کاله. په شاوخوا کې دا چې فکر نه کوم پلار هم به تعلیم چې زما تاریخ لیکلی وي، نو پښتانه مې هم کړی دا د دې په باره کې، خو 25 کاله شاوخوا به وي انشاءالله.
په راتلونکي کې د نورو درسونو لپاره مو څه پلان څه نیت شته؟
تکل صاحب هر وخت دا هڅه کوم د کتاب سره مې مینه ده، هر وخت مطالعه ډېره کوم، ډېر کوشش مې دی او ارمان مې دی تر څو د ژوند په لاره کې نور پرمختګ وکړم او تعلیم وکړم. پنتون وایم خو دلته اقتصاد وي، نور مشکل وي، نو ښار نه وي، د غرونو ژوند وي، نو ښار ته به ځې هلته به سفر کوي، بیا د اقتصاد له نگاهه کمزورتیا وي. نو ډېر ارمان مو د درس ویلو او په خپل مسلک کې او سر ته رسېدل، نو د پښتو ادبیات مضمون مې ډېر خوښېږي. د پوهنتون شاګردان چې کله پښتو ادبیات شاګردان وي اکثر زه ورسره ناسته پاسته کوم، ډېر راته ګران وي. زما هم دا ارمان وي تر څو یا پښتو ادبیات مې لوستلی وای، یا به ډېب لوستلی وای، یا به بل داسې کومه پوهنځی لوستلی وای. نو خو بس د ژوند کارونه دي نیمګړی پاتې کېږي.
دا اوس خو یو ټوټه شعر راته ولولای چې اوریدونکي لمړی ستاسو د شعرونو له څرنګوالي سره آشنا شي، بیا به نورې خبرې هم کوو.
مننه. لمړی به غزل درته وړاندې کوم، رومانی غزل دی، خدای دې وکړي چې د ټولو خوښ شي. چې غزل دی نو د باز خلکو بدلېدو ته به حیران پاتې شي چې د غربت پوجل خانه کې باندې وان پاتې شي. د بازه خلکو بدلې دوته به حیران پاتې شي چې د غربت پوجل خانه کې باندې وان پاتې شي. زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا، مگر په دې وطن کې هر چا ارزان پاتې شي. زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا، مگر په دې وطن کې هر چا ارزان پاتې شي. د رابطې پالل د دم سره بيخي آسان دي، د ټوپک مار سره با سره کم روان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا، په دې جهان چې لکه ستوري د اسمان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا، په دې جهان چې لکه ستوري د اسمان پاتې شي. په دې دنیا د قیامت اندازا داسې کیږي چې یار د لاړ شي، ته یوازې په میدان پاتې شي. بهتره دا ده چې په چا باندې وسا ونه کړې، بهتره دا ده چې یوازې د خپل ځان پاتې شي. بهتره دادا چې پوچا باندې ویسا و نه کړې بهتره دادا چې اواز د خپل ځان پاتې شي افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي افغانستان نور له جنگ په امان پاتې شي افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي افغانستان نور له جنگ په امان پاتې شي چې د بنده په بندګۍ کې جنت او نغواړې دل سوز داسې دي
لتا سو ډیره زیاته مننه دل سو صاحب څو کله کیږي چې شعر وایي
تکل صاحب دا د شعر دګرته مې چر دنګلی دین په هیګي یرا 2016 کال کې راغلم 2016 کال په نو کې زه د شعر دګرته او البته په سکرین راخکارا شو ما لدې مخ کې ماته د خپل شعر د معلومات نه راته کې دل دلته اکثر د غرونو خلک یو کنه ډېر د غرونو خلک چې خوخوي غنې ډېر خوښيږي کنه سندر ډېر خوښيږي البته سندر ډېر اوري بیا خو خوشوال ته معلوم دي شوخه شوخه هم اوري نو دلته مې داسې استاد نو استاد نه لاره لوتي خپل شعر مې ورته وړاندې کړه وای دادره کړه وای به باور هم په ځان به باور هم بیا د 2016 کال کې مې لاله مال ته د شاعرانو ډېر په نوم یو خبرونه و د اسمت 50 سره مې یو خبرونه وکړه نو هغه لمړی خبرونه مې واڅ خلکو ډېر زیاته خوښه شوله ورسته بیا ګام په ګام د مخ کې لاړم نو خبرونه وي نو د سکرین پر شیشه راغلم او خپل شعر باندې مې هم باور راغی څنګه خلکو خوښ شوله
کله چې په ځان پوښوي چې شیرونه ویلای شي یا مخبل ته په ځان سره وکتل او درته معلومه شو چې تاسو یو شاعر یاست او شیرونه ویلای شي دا امغه 2016 کال وو کله هغه مخ کې په 13 کلونو کې هم تاسو سره دغه حس و مګر ویلې مونږ
نه نه ځان په ځان خو اوس ځان ته خو اوس شعر نه وایم البته چې زه شاعر یم او شاعری لو یا خبره ده نو د 2016 کال کې مې په ځان دا باور وشو چې زما یار څنګه سو اس کم اس کم شعر لیکلای شم او دا مې زړه ښه کو او دا مې په ځان کې جرأت پیدا کړ چې تر څو شعر وایم اول مې دا جرأت نه لرلو چې تر څو په رسنۍ کې په کومه خبرونه کې زه شعر وړاندې کما او په ځان به باور او ما چې خلک به تو وي د شعر کې چې غرونو خلک یو د نه چې غلطي مې کړې وي ته شعر خو داسې هغه نه دی داسې نه اسنه چې د شعر به عزت وکړم نو د 2016 کې چې راغلم په ځان تنه سبا ور حاصل کړم
په کوم عمر کې تاسو ځان سره پوه شوئ چې په تاسو کې یو شاعر پټ دی
تکل صاحب زه په ماشم توپ کې به زمې تراولې خو د به زه شپون و ما نو بس ټول ورځ به مې په غرونو په دې شاعری کوله حالته به مې چې کوله سندره به مې کوله پردی سندره به مې کوله دا به ځان سره کول نو اخري بیا خپل د ډګر ته راغلم بیا په ځان خوښ شو ولما کلیوال بندرونو کې د کلیوالي وجرې کې به و ما د مشوم و ما بس خلکو کله کله به مې سندره خلکو ته کوله نو بس دا مینا و چې خلکو لکه کلیواله په سندرو کې تشویق کړم او د شعر لیکل لیکلو کې بیا دمره ډېر د کلیوالو د چا سره مې دمره ډېره نه دی مې وړاندې کړه یا کلیوال ته یا چیرته د شعر او سندرو کې به مې کلیواله بندرونو کې کله کله پاتې دلم
جمن تر نن ورځې پورې څومره شعرونه که غزلونه دي که نظمونه یا آزاد شعرونه تاسو ویلي
نو دا نو ته هغه مته کل څه پراته ته دا دی نه دایره تمنم څلور سوا پنځه سوا او د شیرونه او د نظم به ډیر لیکلای دی نظمونه مې تاسو ډیر نه دي لیکلي خو بیا او اته یا نه داس به نظم یو اکثر ډیر کار مې چیکړای دی د غزل په پورم کې مې ډیر کار کړای دی آزاد شعر مې یو دوه لیکلي دي څلور پنځه سوا د کم اس کم شیرونه او صفه غزل بووی
کتاب مو تر اوسه پورې چاپ شوی
نه کتاب مې تر اوسه نه دی چاپ
تاسو په 1500 شعرونو کې تر اوسه پورې هم خپل ټولګه نه چاپ کړي
نه نه کتاب تکل صاحب یاریګم د سنه غلطی په کې وشي پر اتلون کې کوم کتاب ته د اراده نشته کتاب زر تر زر نه چاپ کوم او نه مې په زړه کې د اراده ورتشته تر څو په ځان خپل بواری شم او په خپل شیخ خپل بواری شم نو هغه وخت کې به کتاب ته اراده وکړم چې چاپ یې کړم نه کړم به چاپ تر اوسه مې نه اراده شته او نه د مخ کې شیرونه چاپوم
دا دومره شیرونه چې تاسو تر اوسه پورې ویلی او لیکلې دي دا مو شاعرانو ته ورخودلی نورو ملګرو دوستانو ته یا سندرغاړو هنرمندانو ته تاسو د خپل شیرونو ورخودلی دي دغه نظر مو اخیستای
تکل صاحب دا چې زر ډیر اکثر لره وسېګما بهار لره وسېګما د ډیر ارمان نه دی تاسو مصرانو شاعرانو سره کینم آل تاثیر ورته وړاندې کوم باز باز ته اوس خو لږ اسانی شو سوشل میډیا فیسبوک شو نو د ډیرو نه نظر په کې اخله ما د مشرانو شاعرانو نه داس ډیر مشرانو نه مې نه دی خوسته ډیر اړی کنه وسره لارما نو ډیر داد را کوي ملګری ډیر داد را کوي ژورنالستان شول دلته ادبی مسلین شول د ادبیاتو مسلین زای زای خلک ډیر داد را کوي البته یو بل خبره چې رسنۍ ته راشم کله او په فیسبوک راشم چې سره خبرونه وکم نو اشیرونه ډیر ښه چلیږي
دل سوسب خوست ډیر ښه شاعران لري او یو لوی ټولنه د شاعرانو په خوست کې شته په مختلفو ولسوالیو کې هم په مرکز کې او هم په مختلفو ولسوالیو کې د افغانستان ډیر مشهور شاعران هم په خوست کې شته لغو شاعرانو سره تاسو اړیکه لرئ
او خوست کې ډیر خولي خولي شاعران دي لوړ لوړ شاعران دي د چمون او التای و ټولنه لارو خوست کې د استقلال ادبي ټولنه نوم یې دا یو ډیر مشهوره لري رښتیا کوي ما بار بار دلته ګروپونه لارو بار بار د مشهوره نه خبرې کوم نو د چلری وی لخر لره او ما بل مې د مشهورینا ډیر تللاینه يم د مشهورې ته خزه خپل ډیر زم نه بخي ډیر اناسته پسته منو دو ور سره کړی یو ځل کاروان بابک ته تللایم ما د چزای بابک خطاب ورته کوم نو هغه سره مناسته پسته
مطلب تاسو پیر محمد کاروان دی
او ډیر مې خوښ ده یو ځل مليدنه هم بختور یم چې یو ځل مليدنه هم ورسره شوی ده
دل سوس یو بل شعر مهم دا اوس راته وایاس چې اوریدونکو واوري بیا به خپل مرکه ته دوام ورکو
او تکل صاحب نظم دی د نظم عنوان دی چې وطن څنګه مخ کې لاړ شي وطن څنګه پکارار شي چې د یو پوکه واقعدار شي بیا د بل تر نه فرار شي زمه تنگ دای دا دنیا کې ظلم ډېر دای په هر چا کې د نه پات پړنګان او مات کړو بس د ژوند خوشي سهارا کې لالا هاندا بدی او مونږ په خپل کې پردی او پردای جنگ مو دایره وړه خپل کالت ته لیوانی او هر طرف ته سروګمۍ دي د باروتو پریمانی دي کا جمعات ته کا مکتب دای لګې دلی پریمرمۍ دي د وحدت خبر نشته یو بل مکرکا کیږي د دخمن پولار رواني خل خپل مکرکا کیږي بس پردی ګل تا ګړډیږي دا بوکل او پوهیږي ژوند حسان د خوند د عذاب بارانواری کی ورورولی د سر خوړلای خوشالي د سر خوړلای ورکوای استراب د ژوند بیخی د سر خوړلای د پردی غلامانی او د پخپلو کی چورانی او تړیا مو خلق اخلي فرزانو کی ارزانی ورور د ورور سره اپوزیت چې یو کاپیر بل مجاهد چې په وطن د اشغال شوی بس په خلیه دا سوغار شي وطن څنګه مخ کې لار شي وطن څنګه پکارار شي چې د یو پوکه واقعدار شي بیا د بل تر نه فرار شي ورور د ورور سره جهاد کړي ول وطن برباد برباد کړي جنگ خو ځکه نه ختميږي دا خمار کې امتداد کړي شنو پسلون سوازیدل سپین مخونه سوازیدل هر یو رنگ پیکا پیکا د ټول رنگونه سوازیدلې ګلابونه متلاش ول خپل مشران را تبالاش ول په اغیار باندې خرچ کړو د چیروګ دی په سودا شول ګوانډیان را پورې خان دی پنجابیان را پورې خان دی وای څنګه خپانه شم غلامان را پورې خان دی نه په خپلو کې جوړې ګو دینه پرت په بام زنګې ګو مس بس په دا بس
چې دا غ زمنګ خال وی داس یو یو بورکې ګو مونږ بایلله اتحاد د روان کړای مو جهاد د چې وطن باندې ماین دی بس هغه سړی الحاد دی یو بل نه مراور یو کو جنگونو باندې سر یو ژوند به څنګه خایسته شي ژوند به سره کم سنگار شي وطن څنګه مخ کې لاړ شي وطن څنګه پوکارار شي چې د یو پوکې واکدار شي بیا د بل ترې نه فرار شي اندریم بای تی دا بند دا تکل سے رستای بند جنگ پور کی سوازی دل دی جنگ لکلی ورکی دل دی جنگ بدرنگ دا جنگ دی ورکشا پوتیارکی وسی دل دی جنگ وخصت تا یاندی والا جنگ نفرت تا یاندی والا جنگ تا جنگ کی وسی دل دی قیامت تا یاندی والا سولا آمن رنائی دا سولا آمن خوشالی دا سولا کر دای دی گلونو پر مختک دای آبادی دا سلا کر دای دی ګلونو پر مختګ د آبادی د جنگ سارتورې پښتنې کله جنگ همبورې پښتنې کله په پنجاب کې خیرات غواړي جنگ مجبورې پښتنې کله چینارونه شهیدان شول سره ګلونه یتیمان شول د غربت په ګرم ازمکه څه په یبل کې روان شول په هر کلی کې ماتم د څه دوزخ دوزخ موسم دی څوک آرام نه دی سالار دی هر چا سترګو کې نم دی بس پوزان پورې حیران یو بس پوزان پورې حیران یو چرته یو زو چرته روان یو پښتانه یو ترهاګر یو پښتانه یو ترهاګر یو له هر خوا په مونږ گزار شي وطن څنګه مخ کاله مخ کې لاړ شي وطن څنګه پکارار شي چې دا یو پوکي واکدار شي بیا د بل تر نه فرار شي مننه تکل سي
لتا سوډه رضاته مننه دل سوسب قدر من اوریدونکو مونږ د خوست له شاعر بختاجان دلسوس سره خبرې کوو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې دلسوس صاحب ستاسو د اشارو مضمون عمدتاً تر ډیره کوم دی یعنی ډیر سیاسي مسایل دي ستاسو په شعرونو کې که ټولنیز مسایل او که ډیره مینه ده په شعرونو کې مو
او تکل سے دان نه پوهیږم بس وکړه کلا چې شعر ته وخت پیدا کما خپل شعرونه چې ګورم نو اکثر چې حالات څنګه سره کمی په هغه ډیر شعر لیکم مینه ته هم شعرونه لیکل د ځوانو شاعری دا نو په وطن مې هم شعرونه لیکلې دي وطن سره هم زیاته مینه لرم او په حالات هم مجبور یم
مخکنی غزل چې تاسو ولوست او ما چې تاسو نور شعرونه لوست دي دلسوسه په وګه هم لیدل دي چې په یو ډول سره حتی که اصلي مضمون یې مینا ده هم په یو ډول سره مو سیاست ته یو اشاره درلوده د ډیر د هیواد د سیاسي وضعیت تر اثر لاندې تاسو او که بس راضي په شعر کې
نو د چې هیواد خو تکل سره خپل په هیګي کنا چې د شل کال زمونږ چې تمره عمر دای په جنگ کې مو عمر تیر شو په 14 کې مو عمر تیر شو تر اوسه هم خلک د غربت سره لاس او ګروان وي او بعض خلکو نه ګلی خام خاپو کیږي نو مجبور یم چې او په سیر او غزل کې هغه ټکو ته اشاره وکړم البته که زه ډیر وغواړم چې باید نه وکړم نه رانا کیږي د زر رښتیا درته وایم چې مجبور می کی خپل احساس سات می مجبور کی چې ترسو یا نظم او یا شعر د وطن په حالات ولیکم که زه بار بار وایم چې ترسو حالات ترنګلی دی باید سیاسی شعرونو نه البته د ډیر مخ کې نه د اوس وخت کې نه لمسر له مخ کې نه د لاس کلا ترسو د سیاسی شعرونو نه ډاډ وکم البته مشران هم وایلی دی بار بار د تیرته مشاعره او حالت می یو نظم وایلای و نو لکسی سی و بیا مشرانو هم وایل زما هم په ځان ډیر تمرکز وی چې تر څو سی سیرونو نه ډاډ وکم خو احساس مې نه پرېږدي تر څو په وطن نظم یا شعر ولیکم
شعر په خپل در باندې راځي او ک فکر ورته کوي او نیت کوي او بیا لیکي
نو کانیت و کلا کلانیت چې وکړم چې زه شعر لیکم او نکیږي انیت مړنګ شي او سیر ته جوړ نه و ما او بس زه سیر نه سم لیکلا خپره یې نه وی نو کله کله مې تکل څه به خېت نیت نه وینو سیرې رواریږي خپل خله ته رواریږي غزل را نه ولي کل بس خبر را نه غزل شي زما څه سیر نه زه ځان ته شعر نه وایم خو البته چپ اصطلاح چې د ما د ګډ
بیتونه ولیکم.
د کوم شاعر د شعر اثر در باندې شته دل سو صاحب د اوسنۍ او د پخوانیو کلاسیکو شاعرانو؟
هو هو ما باندې بار بار دا خبره کومه ما باندې اکثر د پیر محمد کروان سرونه ډیر اثر کی هغه ډیر ګورما د کوز پښتونخوا نه ممتاز صاحب هم ولما نور شاعران دي د زمون خوښ کې هم تکړه تکړه ځوان شاعران دي ټول ولما البته څوک چې خسر لیکي ټول تزا احترام لرم مینا ورسره لرم خو ډیر اثر تیر باندې کوي ممتاز ده او پیر محمد کروان ده.
پیر محمد کاروان او ممتاز اورگزی پرته د نورو شاعرانو شعرونه هم لولای تر ډیره د چا
ولولم ی ډیر شاعران ولما ممتاز هم ولما او مخکمه دانش صاحب هم ولوستلو او د پخوانیو شاعرانو کې رحمان بابا او غنی خان بابا دا هم ولما د ټول ولما ته هر څوک خسر لیکي البته ځوان شاعر وي نو سپیرکن به شعر ګورم.
تر زیاته مننه بخته جان دلسوز د خوست ځوان شاعر. که تاسو نور څه دی ویلو لری خو وی وایي هم دا اوسی وخت دی که نور د څه ویلو نه لری نو په پای کې به یو بل شعر هم تاسو وورو.
نو تکل صاحب بس غزل به درته وړاندې کما کستې اجازه.
مهرباني ارشاد.
تکل صاحب غزل نه یو ته غزل نه مخکې به درې بیتونه وایم چې له هر څه نه بهتر دي کومه لګیا يم د خدای سره خبرې دي کومه لګیا يم مرغه يم د ژوند زله کې ورور را لویګم د مرګ په لور وزرې دي کومه لګیا يم یو بل بیت هم دی چې دردونه مې راويشتلې بل درک نه وي مرشدا په نیمه شپه سندرې دي کومه لګیا يم او غزل دای کی زړه کې در تسوال دې بربادای کوي توبه خدایا تش پخله خبرې دې ورورای کوي توبه خدایا زړه کې در تسوال دې بربادای کوي توبه خدایا تش پخله خبرې دې ورورای کوي توبه خدایا ورکه کړه دو مخې ټول د دې دور ملګری دې مخه مختم سیل و دې دوستۍ توبه خدایا ورکه کړه دو مخې ټول د دې دور ملګری دي مخه مختم سیل به د دوستۍ کوي توبه خدایا خله به د بل په وینو سراوی لوی غصب به وي مونږ ته به تکریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا خله به د بل په وینو سراوی لوی غصب به وي مونږ ته به تکریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا او څنګه د مور په شان وطن باندې سودا وکړه او څنګه دومره مینه په روپۍ کوي توبه خدایا مریمه د پخو د لاسومې دم خاتلای دای تکا پر نزونه په بالای کوي توبه خدایا مریمه د پخو د لاسومې دم خاتلای دای او تکا پر نزونه په بالای کوي توبه خدایا ستا کو ته تا تک د بخت جان دل سوز نور سمانا منډه د وبړن کړن پوزای کوي توبه خدایا مننه تکل سه.
د خوست ځوان شاعر بخته جان دلسوز لتا سو ډیره زیاته مننه چي د ازادي ملما په دې پروګرام کې ملما شوي. د خوست ل ځوان شاعر بخته جان دلسوز سره مو د ازادي رادیو ځنګړې مرکه اوریده. تر بیا ز احمد تکل خدای پمنی در سره کوم د خدای خدي وي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
دنیا گیج دی آسمان پر کنارو کی داد مند پارا سونلو پی غوردا اغینا جی دور پانت منارو کی آموالا دیو نت پر براس پوردا منوی دیو دی غفلت پر بسترو کی دیو تستگی کگی دی من کلوردا نجوری جی خجالت پر پوشان جنت کی دی دنیا سره د منګ نشانی دا سره شپکاری دی پور په لفاقت کی د پاک لره عزت تو
خوشالی دا
سستی مکوی د خپل عزیز وطن کی دا سستی د منګ د ځان به کم علی دا اولاد نکیا د ماری بوستان دا د غم نه